دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ یم. سلامونه ومنئ اوریدونکو. په دې ساعت خبرونه کې تاسو ته ریپورتونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو د دې ساعت خبرونو ته پام راړو. د مهمو خبرونو سرټکی په خیبر کې نن د پښتون قامي جرګې د نیول سوي غړي ملک نصیر کوکخیل او دوه نورو مشرانو د نیول کېدو پر ضد احتجاج پیل سوی دی. د کرمی په سلګونه شیګانو نن د هغو دوو کسانو د وژل کېدو پر ضد په پاړه چنار کې احتجاج کړی چې دوی ورځې وړاندې وژل سوي وو. او د ملګرو ملتونو یو شمیر څېړونکو د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې د بشري حقونو لپاره مبارزه کوونکی ادریس خټک خوشې کړي. اوس بشپړ خبرونه. په خیبر کې نن د پښتون قامي جرګې د نیول سوي غړي ملک نصیر کوکخیل او دوه نور مشرانو د نیول کېدو پر ضد احتجاج پیل سوی دی. په جمرود کې د احتجاجي ناستې ته د وینا پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړي حسین افریدي وویل چې تر څو نیول سوي مشران خوشي سوي نه وي، تر هغو به احتجاج ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر د پولیسو ویاند ظهیر افریدي نن مشال راډیو ته وویل چې ملک نصیر کوکخیل، ملک عبدالظاهر او ملک سیدغا جان کوکخیل یا نیولی او پېښور ته وړي دي. نوموړي زیاته کړې چې درې واړه د خیبر او پېښور پولیسو ته په بیلابیلو مقدمو کې مطلوب ول. پولیسو پر ملک نصیر کوکخیل د ریاست ضد د ویناګانو په تور یو شمیر مقدمې هم دایر کړې دي. د جمرود سیاسي اتحاد مشر ملک واحد افریدي نن مشال راډیو ته وویل چې پولیسو ملک نصیر او دوا نور مشران د مذاکراتو په پلمه شاکه سیمتا وربللی ول او بیا یې نیولی دی. د کرمی په سلګونه شیګانو نن د هغو دوو کسانو د وژل کېدو پر ضد په پاړه چنار کې احتجاج کړی دی چې دوی ورځې وړاندې وژل سوي وو. دوی د دې کسانو مړی د پاړه چنار پریس کلب مخې ته ایښی وو او د هغوی وژل کېده یې وغندل. په احتجاج کې شامل د پاړه چنار ځایي مشر حاجی عبید حسین وویل د دوی قتل عام روان دی، خو ریاست ور باندې سترګې پټې کړې دي.
سیدر اسکول کې شمې وو کوئی قاتلانو ته ده سنگین سزا ورکړې وه او نن په عدالت راغلې وو. ریاست یو کمزور چوکیداری یې یو مرګلې سترګې د پټیا نه ځلې دي.
پولیس وایي د کوزی کرمی په اوچت کې د 2 دسمبر په شپه د زیډان چاپر وسیم عباس او د هغه د ترزوی اسحاق حسین هغه مهال وجل سوی چې له هنګو خپل کور ته روان وو، خو د وتیزو قبیلې یو مشر شاهد اقبال تور پورې کړی دی چې دا کسان هغه مهال وجل سوی چې د ده په وینا د بمونو شخولو لپاره هلته ورغلي ول. دا تر اوسه نه ده معلومه چې دغه کسان چا او څنګه وژلې دي. په کوزو کرمه کې د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي د نومنه ښودلو په شرط مشال رډې ته ویلي چې په دې پیښه کې د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور په مشرۍ د دسمبر پر 3 د صوبایي کابینې غونډه کې د کرمی د لارو امنیت لپاره د 399 ځانګړو پولیسو ګمارلو منظوري ورکړل سوې ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو څانګې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې کابینې همداراز پریکړه وکړه چې شیعه او سنی دواړه غړې به د 2015 کال د فروری تر لومړۍ نیټې پورې ټولې وسلې حکومت ته سپاري. تر دې مخکې په پاړه چنار کې شیعه پرلتوالو ویلي ول چې تر څو پورې وسلې تر هغه وخت نسی سپارلی چې امنیت ډاډی نوي ترلاسه کړي. د نومبر په میاشت کې د کرمی د شیعه او سنیانو ترمنځ شخړو کې تر 150 زیات کسان وژل سوي وو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق نن په کابل کې د طالبانو د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدکاته کړې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په لیدنه کې دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لاشوالي او ستونزو د حل لپاره پر مهمو موضوعاتو بحث کړی دی. محمد صادق په مشرۍ پلاوي نن کابل ته تر رسیدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هغه په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو ګټورو همکاریو زیاتولو او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ورورګلوي اړیکو د پراختیا لپاره د طالبانو د حکومت له سرپرست وزیرانو سره له معنا ډک ملاقاتونه ته سترګې په لاره دی. محمد صادق د ډسمبر پر څلورمه په دویم ځل د افغانستان لپاره د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړی استازی وټاکل شو. تر هغه وروسته دا کابل ته د محمد صادق لومړی سفر دی. د ملګرو ملتونو یو شمیر څېړونکو د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې د بشري حقونو لپاره کار کوونکی ادریس خټک خوشې کړي. په بیان کې ویل شوي چې تر 15 کاله زیاته موده وسوه چې ادریس خټک ښکاره په ناقانون توګه په بند کې ساتل شوی دی. د ډسمبر پر 23 په خپره شوي بیان کې غوښتنه شوې ده چې د پاکستان حکومت دې په سمدستي او غیر مشروطه توګه ادریس خټک خوشې کړي. د ملګرو ملتونو د څېړونکو د ډلې ویلي چې پر ادریس خټک د بند پر مهال په مبینه توګه ظلمونه سوي او د هغه له بشري حقونو سرغړونې سوي دي. ادریس خټک د 2019 کال په نومبر کې پوز نیولی او بیا وروسته پوځي عدالت د یوې پټې مقدمې په ترڅ کې د 2018 کال په ډسمبر کې د 14 کالو بند سزا ورته اورولې وه. د پاکستان پوځ پر هغه د غداري تور پورې کړی و خو د هغه وکیل او کورنۍ نه مني. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږاس که د خبرونی تر پای را سره وست نو دا ریپورټونه به واوري. په خبر کې د پښتون کامی جرګې ځایي مشر ملک نصیر کوکی خیل او دوه نور مخکشانو د گرفتاری پر ضد هلته احتجاج پیل شوی دی. په کورم کې د نامنۍ له کبله په ځانګړي توګه د صحت او تعلیم برخه ډیره اغیزمنه شوې ده.
تر حد نه زه ډیپریشن کې هم څه ماته نشته پاته. زه د بچای څنګه کسوم، څنګه دې راخلوم، څنګه دې څملاوم، نه په ځوان ولیوم، نه د بچی خوان نه پیګم.
د خبر پښتونخوا په سواد کې د بجټ پر ارزښت او جوړښت غونډه شوې ده. د غونډې برخوال وایي نه وفاقي او نه هم صوبایي حکومتونه د بجټ جوړولو پر وخت نړیوال معیار په پام کې نیسي.
نو دغه شان د صحت او د تعلیم په شعبه کې سونه بجټ چې پکار دی نو بدقسمتۍ سره زموږ په ملک کې هغه شان بجټینګ نه کیږي.
او د ترکیې یو خیریه ادارې د افغانستان په خوست کې پر بې وزله خلکو مرستې ویشلې.
ټول خلک غریب دي، اتیا فیصد نه وي فیصد خلک غریب دي. مې غوښتنه دغه ده چې دا مرستې مې ته نرم زیتې شي، که د موسسې طرفه وي که د حکومت طرفه وي.
دا د تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. د خیبر پولیسو درې قبایلي مشران ملک نصیر کوکی خیل، ملک عبدالظاهر او ملک سید آغاجان کوکی خیل نیولې دي. دغه مشران دی چې د اکتوبر په میاشت کې یا د پښتون ژغورني غورځنګ لخوا راغوښتل سوي پښتنو قومي عدالت یا لوی جرګې ته ځکه ورکړې وه او قرباني وو. د پاکستان وفاقي حکومت پر پی ټی ایم بندیز لګولی او د خیبر پښتونخوا پولیسو د هغې جرګې له لسو زیات ګډونوال گرفتار کړي وو. خو وروسته صوبایي حکومت د خیبر د هغې جرګې له منتظمینو سره په مذاکراتو کې ژمنه کړې وه چې نیولي کسان به خوشي کوي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری را سره د ټلیفون پر کرښه دی. فرهاد شینواری، که تاسو اوریدونکو ته په دې اړه تازه معلومات ورکړئ چې د ملک نصیر کوکی خیل او دو نور مشرانو د نیول کېدو پر ضد هلته احتجاج پیل شوی دی.
بالکل، دا مهال په جمرود کې چې کوم د خیبر درې لار ده، لوی لار، په هغې باندې په لسګونه کسان را جمع شوي دي چې په هغې کې قومي مشران هم دي، د خیبر سیاسي اتحاد وګړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم ځایي تنظیم دی د هغې غړي هم پکې را جمع شوي. دغه مرکزي لارې هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې ده او دوی ناستی دوه کمیټه دوی اوس یی چې مونږ جوړو چې پاغه کې یو لیګل کمیټي چې پاغه کې به وکیلانی او سبا لبا دوی ګوري چې په دې مشرانو باندې کوم ډول مقدمه جوړې شوی او کوم مقدمو کې دوی وړي. او دویمه دوی یو قومي کمیټي جوړي اوس مشاورت کا چې تر شپې څو بجو پورې دوی د غلار بند او ساتي، ځکه چې دوی دا اعلان هم وکړ چې سبا خواوشا لس بجی به دوی جمرود ریلوی لائن مخطاب یا میدان کی قومی سطح باندې یو مشاورت کا او بیا به یو پلان تیاری چې دغه احتجاج مستقل په کوم ځای کې دوی کېنی بیا شروع یې کا.
د حکومت لخوا کسم ویل سوی چې پولیسو پراغوی مقدمه درج کړې وي، تازه څه خبرګون د حکومت لخوا د احتجاج ته یا د هغوی پر نیول کېدو چارواکو څه ویلي دي؟
ما چې نن ماسپخین د خیبر ضلعي پولیسو سره خبرې وشوې نو هغوی یو چارواکي ما ته وویل چې یوازې دومره د دوی دا گرفتاری تصدیق کړه او دوی وویل چې دا کسان چې کوم دی پیښور پولیسو ځان سره وړي او نامعلومه ځایونو ته یا دوی منتقل کړي دي او تر اوسه پورې پته نه لګي چې دوی په کومو تاڼو کې دي یا په کوم ځای کې دوی ساتل شوي دي. البته دوی یوازې د گرفتاری تصدیق وکړه او چې کوم زاړه اف آی آرونه دي نو هغې په لړ کې خدا واضح ده چې یو اف آی آر په اګست میاشت کې د فرار اجګال کډوالو چې کوم هغه پر لټ روان و هغې په موقع باندې په دوی باندې درج شوه او بیا د اکتوبر په 11مه نیټه باندې چې کومه د پښتنو قومي جرګه وه په هغې په ملاتړ او د هغې لزمه کې ورکولو په تور کې او پولیسو سره مزاحمت په تور کې ځینې مقدمې پر دوی باندې درج شوې وې او هغه چې کوم دی میډیا سره او عام ولس سره هغه فایارونو کاپیانې شیر کړل شوي وي شریک کړل شوي وي او بیا په د ورستو کې حکومت ویلی و چې دوی به د خپل فایارونه بیرته اخلي. مطلب په منځ کې تر ډیر وخت پورې خاموشي وه خو اوس نن یو دم د خلک ونیول.
مننه په خبر کې د مشال ریډي خبریال فرهاد شینواری او چې د ملک نصیر کوکی خیل، ملک عبدالظاهر او ملک سید اغا جان کوکی خیل د نیول کېدو پر ضد د احتجاج حالې رکو. او سم جو د نور رپورټونو پر لور، په کورم کې د دوو نور کسانو تر وژنې وروسته شیګانو مظاهره کړې ده. مظاهرو نو ویلي چې هغه دوه کسان ولسی وګړي او خو سونیان وایي چې وژل شویو کسانو بمونه شخول. تر اوسه په خپلواک توګه دا نه ده معلومه چې دا کسان ولی او څنګه وژل شوی دي. پولیس وایي چې د دې پیښې مقدمه د نامعلوم کسانو پر ضد درج کړې ده. طارق اورغزای په دې اړه رپورټ لري.
په کورما کې دوه ورځې وړاندې دوه تنان د وژل کېدلو پر دې عمل کې مقامي شیعاګانو احتجاجي مظاهره کړې ده. د نهې پرس په سوونو مظاهره کوونکو د وژلیو مړي د پړچنار پس کلب ودانې مخې ته کېښودلي ول او هغلته په سړک تر پرلت وهلو پس په خپلو تقریرونو کې یاد پېښه په سختو ټکو غندلې. په احتجاج کې شامل د پړچنار ځایي مشر حاجي عبید حسین وای د دوی قتل عام روان دي خو ریاست تر باندې غلې پاتې دي.
کته هغه مسلمان شهدا چې در سکول کې شوی وو وای قاتلانو ته ده سنگین سزا ورکړي او نن په عدالت راغله وو ریاست یو کمزور چلکی داری ہے یا مر گئے سرگ تو پارٹی نے جمنی دی.
د کوزی کورمې په اوچت کې په 28 دسمبر د شپې پر وخت د زیړان چپر وسیم عباس او د هغه تر زوی اساق حسین تر حقی وشل شول چې د پولیسو په خبره له هنګو څخه خپل کور ته وروان ول. خو د وتیزو قبلی یو مشه شاهد اقبال وای دا کسان پر علاقې بمونه د خخولو په غرض راغلی ول چې وشتل شول.
بګنی وسې زالو د هغه نه بعد د مو خلکو خپل دفاع د پاره نو دوا کسان د شپې نو وخت په دې سنگین حالاتو کې روغلو سغو آی ډی بلسټ کوله په دې مو روډ کې د حکومت پسې یا د مو ګوډو پسې نو هغه خال گیر شو چې کله غاک په واکو چې یاره تاسو چوګیو هغه حق سره سره چې کله پوه شو چې مو پسو شو گیر شو نو هغه فایرنګ شروع کو ان د دون فایرنګ شروع کو. فایرنګ نه بعد ډایرکټ د مو خلکو جوابي کروي کې د خپل دپو کې په غوونه فایرنګ وکو او دوی مړکو د ولګې دو.
په کورما کې د اکتوبر پر 12مه د سونیانو کانوایي او بیا د نومبر پر 28مه د شیاګانو کاروان د وسلوال بریدونو لاندې تر راتلو پس د سیمي حالات کړکېچن دي. په سیمه کې شل ورځې وړاندې د شیاګانو او سونیانو ترمنځ نه ورځې جنگ هم شوه چې په کې دواړو خواو تر 2500 زیات کسانو ته مرګ ژوبله اوخته. تر هغې پس د تګ راتګ ټولې لارې تړل شوي او بل هغلته حکومت پر موبایل انټرنیټ بندیز هم لګولې چې پر ضد د پړچنار پر سیمه لا سلو ورځې احتجاج هم روان دی. د پړچنار اغا مزمل حسین وای ل دونی مو میاشتو لارې بندې چې ورسره عام خلکو ژوند تر سختو مشکلاتو لاندې راغلی دی.
ایمون نن 78 دین دی چې مو زمینې ټولې رستې منقطې دي. انتهایی د اجناسو کلات دی، پټرولیم مصنوعات بالکل دلته ناپید دي. وړو بچیو زندګیانو او د مرګ سوال دی.
بلخوا په دغړه د ضلع انتظامی دریز مخې ته نه دی راغلی، خو په کوزه کورما کې د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي چې نه غوښتل نوم خپور شي مشال لوډیو ته پر 23 دسمبر ویلي په سیمه کې جنگونه تر کېدلو په څوک پر یو بل اعتماد نه کوي او بل دا چې هغلته د تګ راتګ لارې هم بندې، خو د هغې باوجود د ګل په شپه دغه دوه کسانو باندې راغلی دي. چارواکي ویلي په یاد کیس کې تر اوسه ورته څوک نامزد شوي او نه چا ذمواري اخیستې چې داسې په نامعلومو کسانو رپورټ یې درج کړی دی. چارواکي دا هم ویلي د سیمې لارې خو دوی نه دي تړلي، البته د شیاګانو سنیانو ترمنځ حالات خراب دي نو ځکه قربان دي څوک تک را تک نه کوي. هغه زیاتوي څومره پورې د سیمې په هسپتالونو کې دوایانو د کمی خبره ده، نو مخکې هم فراهمي د هوایي لارو په ذریعه کړې او په هیلیکاپټر کې به بیا هم دغه ضرورت ورته پوره کولی شي. د پولیسو چارواکي په خبره په سیمه کې د جرګو له لارې دواړه فریقینو ترمنځ راپورته شوي کشالو د هواري لپاره کوششونه روان دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو
د خبر پښتونخوا حکومت د کورمی د امنیت لپاره ځانګړي پلان اعلان کړی دی. صوبایي کابینه د لارو د امنیت لپاره د ځانګړو پولیسو ګمارنې ترڅنګ ځینې نور تدابیر اعلان کړي دي. په همدې حال کې د صوبې د قدرتي افتونو د نظم ادارې په کورم کې د سوي نقصان د پوره کولو لپاره سروې کړي ده. حکومت وایي هغو خلکو ته پیسې ورکوي چې د شیعه سنی فرقې ځون شتو پر وخت یا کورونه او مالونه ویجاړ سوي دي. غلام غوس په دې اړه پورتلري.
د اپتونو د نظم صوبایي ادارې پی ڈی ایم ای په کورمه کې د شوي زیانونو د سروې عمل پیل کړی. د پی ڈی ایم ای ویان احسان داول د دسمبر په 23 مشال ریډیو ته وویل چې د کورمې او هنګو ضلعو انتظامیو ته د وړاندې نه دوی مالی فنډونه جاری کړي دي او د شوي زیانونو سروې هم مکمل کېدلو ته نږدې ده.
اوورلس کروڑ روپے چې دی دا ډیپټی کمشنر د کورم چې کوم ضلع دی د ترانسفر کړي په دې کې دا 2 کروڑ روپے د جنرل ریلیف ته پر دی او دا 45 کروڑ روپے چې دی دا چې کوم حق رسیدلې دی او کوم زخمیان دی هغه د کمپنسیشن دی پر دا موجوده چې کوم اثر وشو دی د پرانا کې اوسا وا پورې کورونو ته زیان رسیدلې دی چې سپکه په جزوی توګه زیان شوی دی سپکه په مکمله توګه ورسره سلور سوا پورې دکانونو ته زیان رسیدلې دي نو د دې د کمپنسیشن د پر به هم چې دی پی ٹی ایم ای اقدامات کوي.
د نومبر په 28 په کورم کې د مسافرو په کاروان په بریت کې تر سلويختو زیاتو کسانو د وجنې د پیخي رستو چې په کورم کې فرخایز تا او تریخوالې پیل شو نو د هغه رستو د مړو شمیر بیا د سلونه زیات شو او تر 200 پورې نور کسان په هغه پیخو کې جوبل شوي هم دي. د هغه پیخو رستو تر دې دمه د کورمې د تګ راتګ لارې تړلې پرتې دي چې په وجه یې په کورم کې د دوایانو او خوراکي اجناسو کمی رامخته شوې. صوبایي حکومت د دوایانو د کمی پوره کولو لپاره د هیلیکاپټر د لارې د دوایانو د رسولو کار پیل کړی، خو د کورمې یو اوسیدونکي او مدني فعال لیاقت حسین د دسمبر په 23 مشال ریډیو ته وویل چې تر څو د کورمی لاري نوې پرانستل شوې نو تر هغه د کورمی د لکونو خلکو ستونزې نشي حل کېدلې.
ټول کوم اعلان نه دی، صرف د اعلانو حد بند پوری دي، باقي مطلب ګراوند بند هیڅ نشته. ګراوند باندې ډېر زیات تکلیف دی عوام د فارا او کوم میډیسن کې لاته هغه 5 لاکھ 7 لاکھ باندې د فارا دی یو هلیکاپټر یو دی و جوز هغه پر کول هغه هیڅ قسم تکي نه ممکن نه دی. نو فوکوردارې ګورنمنت تاسو فیل فور د لیار خلاص کی ویلې چې درست بدل پارا یو دی جوز یو دی هلیکاپټر هیڅ قسم کې نه دوی پر کواشي ناغه خوراک پر کواشي.
د دسمبر په 23 نیټه د کورمی په صورتيال د صوبایي کابینې غونډه هم تر سره شوې و. په هغه غونډه کې صوبایي کابینې ته چارواکو معلومات ورکړي وو چې کورمی ته د هلیکاپټر د لارې لس ټنه سامان لیږل شوی چې پکې دوایانې او غنم شامل دي. د منځنۍ کورمی تحصیل چیرمین احسان الله مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت او انتظامیې د دې وروستیو اقداماتو په وجه د کورمی د ولس ځینې ستونزې حل شوي، خو نورو بیړنۍ مرستو ته هم ډیره زیاته اړتیا ده.
کم د میډیسن یا د فوډ ائټمز کم شارټیج راغلی دی، هغه د یو خو کتا سو ګوره د هیلی سرویسز د لارې دلته هغه د میډیسن شارټیج اوس دا دی تر سره کیږي، هغه کمی پکې رالو. نو دې سره څه کم پرون د فوډ ائټم د پاره کومه سبسډي اعلان شوې ده، نو دې سره د فوډ چې کوم هغه دي خوراک اشیا دي اشیا خوردونوش دي، نو د دې کم کمی دی هغه به هم پوره شي.
د کورمی د صورتحال په اړه د حکومت په سرپرستۍ کې د جرګې هلې ځلې هم دوام لري، او د دسمبر په شلمه د کورمی په اړه په ترسره شوي اپیکس کمیټې اجلاس کې په کورمه کې د دایمي امن لپاره د کورمی نه د وسلو راټولولو او د کورمی نه د دواړو فریقینو د مورچو د ختمولو فیصله هم شوې وه، او په رضاکارانه توګه د دغه فیصلو د عملي کولو لپاره دواړو فریقینو ته د فروری د لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړل شوی.
دا مشال ریډیو ده.
په کورم کې د نومبر په میاشت کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ د خونړیو شخړو څخه وروسته ځینې لارې اوسم بندې دي. د لارو بندېدو خلکو ته په عمومي او ناروغانو ته په ځانګړي ډول ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. په دوی کې بیا حامله یا امیدوارې ښځې تر ټولو ډېرې په تکلیف دي. هغوی له حکومت او په نښتو کې له ښکېلو خوا غواړي چې د لارو خلاصولو لپاره ګامونه واخلي. حکومت وایي په کوهاټ کې د شیعه او سنی مشرانو سره یې له تیرو دوو اونیو راهیسې جرګه پیل کړې او هڅه کوي چې لارې پرانستل سي. د مشال رډي خبریاله خالدنیاز په دې اړه رپورټ لري چې د یوې ښځې په غږ پیلېږي.
د سی بعد هلو درن تیر شوی دی چې په دوم نه چې د بچیان به کیږي څنګه هغه ویل چې کنی تو ته به پریشن کوو، ای تو خند سی بچی کې دله ګرونه ده نه دالته ویل لاری نه بلځی پوری ګوډی تلای نشول.
دا غږ د کورمی پیواړ سیمې 15 کلنې ساجده دی. ساجده وایي یو میاشت مخکې ماشوم شوی دی. ډاکټرانو ورته ویلي وو چې اخیری میاشت کې به هر هفته معاینه کوي، ولی د بندو لارو لوجې دی نشو کولی چې معاینې ته ورشي. دا وایي ماشوم د دای په لاسو پیدا شو او اوس د ذهني مسلو سره مخ شوی ده.
پوسټ مارټم ډیپریشن سکومی بچی نه ورسته سکوم ډیپریشن وی هغه کی دور حد نزه ډیپریشن کیوم څه موته نشته پاتات زه د بچای څنګه کسوم څنګه دی راخلم څنګه دی څملاوم نه په ځون ولیوم نه د بچی خوان نه پیګم.
دا په داسې حال کې چې په 3 اکتوبر او نومبر کې په کورم کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ شخړې بیا زیاتې شوې. په دې انخطو کې د یو نیم سل نه زیات کسان وژل شوي دي او شیا او سنی ډلو د یو بل خوا ته تللې لارې بندې کړې دي. د پاړه چنار نسرین وایي د لارو بندش له امله نه خوګیز شته او نه لرګي چې له وجې ښځو ته کورونو کې پخلي کې ستونزې رامخته کیږي. نسرین تر مخه کورمه کې یخنی ډیره سیوا شوې ده چې ورسره مشکلات لا هم سیوا شوې دي.
دلته لرګي بالکل شته نه، ګیس ښه خیر دی هلته پرې دغه لرګي بیا نه مېلوي. دلته چې موږ خپل ځنه ګرم وسط وسا اور کوم خوراک دی هغه ځون ته تیار کړو، یو یو تینکار ټوله کړو، هغه نه مو چې تا یو شای ډیر مشکلی سره پوخ کړو، خپل خوراک ځون ته تیار کړو بیا دی وخورو، مو ته ډیر زیات مشکلات دي.
بلخوا د پاړه چنار یو ماشوم خپل زده کړو ته پریشان ده.
ایمانم اور اینب د زده 5th کلاس کې سابق یم، مو تقریبا کول کې صرف ایوا میشته چو بیا درې میشتي چټي وی مو یای سو تقریبا مو ټایم یا ډیر ځای شو مو یای سنن بهالو ټیک شي لیکن دو دن نه ټیکيږي حالات.
د کورمی ضلع یو مدني فعال چې نه غختل نامه واخیستل شي وای کورما ضلع کې کړکیچن حالات لوجي خزی د ګڼ شمیر ستونزو سره مخ دي. نه خو دوی ته په وخت علاج سہولتونه ملاویږي او نه خوراک.
نو د کورم حالاتو خلک ډوره زیات خپه کړي دي، ډیر زیات تنگ دي، که هدا افر کورم دي، کلور دي، که سنټر دي، که هدا پړچینار دي، که هدا بشاری دي، که هدا هوزګړی دي، داسې کیمپونه ته لګولې دي، خو کیمپونه کې ژوند څنګه وي، یا به بجلی نه وي، یا به بتروم نه وي، تاته خو به هر ټایم کې څوک دوه ټایم خوراک در کې، پرسل به در کې، چای ضرورت وي، چینی ضرورت وي، لوښی ضرورت وي، بسترې ضرورت وي، بتروم ضرورت وي.
د بلدیاتی نظام دلاندی د صدی تحصیل کونسل نا د زنانو پسوکی انتخاب شوی ساجدوائی که حکومت او غواړی نو دلتا امن پزی کیدلی شی، باید حکومت دی د پارا کوټلی ګامونه پورته کړي. دا وای د مری معاهدی عملی کولو هم ضرورت دی. د ساجدا په خبره د کورمی نا امنی د وجی تر ټولو زیات خزی او ماشومان متاثر کیږي.
یو ایمرجنسی نافذ شي، ایمرجنسی ته یا کمپیوټر وي یا داسې نور خلک وي چې هغوی فرسټ ایډ صرف زده وي، هغه به ته راشي. نو ډېر بد حال دی. حکومت ته مو دا ریکویسټ دی چې هغوی د ډاکټران راولي هاسپیټلس ته آباد کړي، اور د لیارو کوشش د وکي څو کلاوي شي، اور کومه څه معاهده شوي دي هغې باندې نظر رسانی وکړلی شي. یو ښکلی خوشګوار ماحول چې حکومت وغواړي نو بیا سٹارٹ کی دلی شی، بیا دوباره غشنتی ارس کریئیٹ کی دلی شی.
کس هم د کورمی میرمنی د دویانو نشتوالی او لارو بندش کلی کئی، ولی صوبائی حکومت وقت پا وقت کورمی تا دویانی استولی دی. د دسمبر پا دیرویشتما د خیبر پختونخوا کابینی کورما ضلع آفت زده گرزولو سرا د ریلیف ایمرجنسی منظوری ورکړی دا. د اطلاعاتو صلاحکار بیرسٹر محمد علی سیف د کابینی غونډې نه پس میډیا سره خبرو کې ویلي، صوبایي حکومت متعلقه چارواکو ته کورما ضلع کې د امدادي کاروایانو تیزولو هدایات کړې دي. نږدې ورځو کې دا راپورونه هم مخې ته راغلي وو چې پاړچنار کې د دوایانو نشتوالي د وجې یو 50 ماشومان مړه شوي دي، ولې د پاړچنار د مرکزی روغتون مشر دغه راپورونه ناسم بللی دي. د پاړچنار د مرکزی سرکاري روغتون مشر ډاکټر میر حسن د دسمبر په 23مه مشال ریډیو ته ویلي، په پاړچنار کې د اکتوبر لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر 23مه پورې یو 1.5 ماشومان مړ شوي، خو وجه یوازې د دوایانو کمی نه دی. د هغه په وینا د هغو ماشومانو د مړینې له عمل یخ موسم له وخته مخکې زیږیدنه، مختلفې ناروغۍ، د دوایانو کمی او د بشپړو طبي سهولتونو نشتوالی دی. خال دانیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د شمالي وزیرستان په میرالی کې وسلوالو د پولیو کمپاین یو کارکونکي تښتولې دي. د هغه د تښتولو زموږ چانه د منلې په یو بل پیښه کې وسلوالو پر یو کور برید کړی، یو نارینه او یو ښځینه وژل دي. د مشال ریډي خبريال عمر وزیر نور حال راکوي.
ځایي خلکو، استخباراتي او ذیلي انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې بېګا شپې میرالی بډو خیلو کې نامعلومه وسلوال یو کور ته وردننه شوي. یو ځایي کس د هغه میرمن یې په ډزو وژلي او دوه نور کسان یې ژوبل کړي دي. د دوی په وینا دویمه پیښه په شوه کې شوې، چرته چې نامعلومه وسلوالو د خپل کور نه د پولیو کارکونکي تښتول اغوا کړی دی. د ضلعي انتظامي او استخباراتي دوه جلا جلا چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نومونه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې د میرعلي بډوخیل په سیمه کې وسلوال د شپې 12:30 بجې د یو ځایي کس کور ته ورغلي. د کور په غړو یې ډزې پیل کړې چې په موقع یې خزینه او د هغې خاوند وژلي او د کور دوه نور غړي یې ژوبل کړي دي. دوی وایي چې وسلوال د پیښې پس تښتېدلي، خو لا معلومه نه ده چې دغه کسان ولې په کور دننه وسلوالو وژلي دي. ځایي خلک وایي چې پیښه د شپې ناوخته شوې، وسلوالو ناتاره ډزې پیل کړې، عام کسان یې وژلي ژوبل کړي دي. یاد چارواکي وایي چې وسلوالو د شوه نه هم په کور دننه د اصلې په زور د پولیو یو ځایي کارکونکي له ځان سره بولې. د میرامشاه پولیس کنټرول روم مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو پیښو پلټنې روانې دي، د نامعلومو زید به مقدمې درج شي. شمالي وزیرستان کې روان کال د هدفي بریدونو 10 پیښې وشوې چې پکې د سلویختو زیات ځایي مشران، مخاور، سیاسي او مدني فعالان او هم ځنا سرکاري اهلکاران وژل شوي دي. سیما کې د نامنه یو هدفي بریدونو پیښو زید په وار وار ځایي خلکو احتجاجونه، پرلتونه او جرګې کړې. د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کیږي. شمالی وزیرستان کې د فوز یو لوړ پوړی افسر څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې د غلطه د نامنۍ د مخنیوي لپاره د وسلوالو ضد کاروایی توندې شوې. د ده په وینا روان 2024 کال کې یې په شمالي وزیرستان کې وسلوالو ضد کاروایو په دوران ټول 201 وسلوال وژلې دي. نوموړی ویلي ول چې د وسلوالو ضد به یې کاروایی دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږ یاسته. د خبرونو نیمایي ته رسیدلی یو. په پښتونخوا کې شپږ نیمې بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز ته پام راړو. په خیبر کې نن د پښتون قومي جرګې د نیول سوي غړي ملک نصیر کوکخیل او دوو نور مشرانو د نیول کېدو پر ضد احتجاج پیل سوی دی. په جمرود کې د احتجاجي ناستې ته د وینا پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړي حسین آفریدی وویل چې تر څو نیول سوي مشران خوشي سنوي نوي تر هغو پورې به احتجاج ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر د پولیسو ویاند ظهیر آفریدی نن مشال رډیو ته وویل چې ملک نصیر کوکخیل، ملک عبدالظاهر او ملک سید اغا جان کوکخیل یا نیولي او پېښور ته یې لېږلولي دي. د کورمی په سلګونه شیګانو نن د هغو دوو کسانو د وژل کېدو پر ضد په پاړچنار کې احتجاج کړی دی چې دوی ورځې وړاندې وژل شوي وو. دوی د دې کسانو مړی د پاړچنار پریس کلب مخ ته ایښی وو او د هغوی د وژل کېدو غندنه یې کوله. پولیس وایي د کوزی کورمی په اوچت کې د 2 ډسمبر په شپه د زیړان چاپیر وسیم عباس او د هغه د تر زوی اساق حسین هغه مهال وژل شوي چې له هنګو څخه خپل کور ته روان وو. دا تر اوسه په خپلواک توګه نه ده معلومه سوي چې دا کسان ولي او څنګه وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور په مشرۍ د ډسمبر پر 23 د صوبایي کابینې په غونډه کې د کورمی د لارو د امنیت لپاره د 399 ځانګړو پولیسو ګمارلو منظوري ورکړل شوې ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو څانګې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې کابینې همداراز پریکړه کړې چې شیعه او سنی دواړه غاړې به د 2015 کال د فروری تر لومړۍ نیټې پورې ټولې وسلې حکومت ته سپاري. د افغانستان لپاره د طالبانو ځانګړي استاذي محمد صادق نن په کابل کې د طالبانو د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په لیدنه کې دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لا شوالي او موجودو ستونزو د حل لپاره پر مهمو موضوعاتو بحث کړی دی. او د ملګرو ملتونو یو شمیر څېړونکو د پاکستان پر حکومت ژغ کړی دی چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادریس خټک خوشی کړی. د دسمبر پر 23 په خبرسوي بیان کې غوښتنه سوي ده چې د پاکستان حکومت دی په سمدستي او غیر مشروطه توګه ادریس خټک خوشی کړی. تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري او نو کوم د پاتې رپورټونو پر لور. ایران ویل چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم تر نسکوریدو وروسته د یواد له نوې واکمنو سره مستقیم تماسونه نه لري. ایران د سوریه په کورنۍ جګړه کې چې له 2011 کال راهیسې روانه وه د بشار الاسد له خاص ملګر وو. بلخوا کرملین د ترکیې رسنیو هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې د سوریې د پخوانی ولسمشر بشار الاسد میرمن غواړي د طلاق له اخیستو وروسته له روسیې لاړ سي. سالی محمد سالی په دې اړه نور حال راکوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن په خپل 19 خبری کانفرنس کې ویلي ایران په سوریه کې له حاکمو جریانونو سره مستقیم تماس نه لري. د بشار الاسد رژیم څه باندې 2 اونۍ مخکې د ډسمبر پر 3 وپرځول سو او د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ د دولت وسلوالو مخالفانو پر قدرت ولکه ټینګه کړې چې مشرۍ احمد الشرع کوي، هغه کس چې په ابو محمد الجولانی مشهور دی. حیات تحریر الشام ډلې په سوریه کې د هغو پوځي عملیاتو مشري کوله چې له واک څخه د بشار الاسد د پرځول کېدو سبب سول. اسد او کورنۍ روسیې ته لاړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی په خپلو خبرو کې ویلي ایران د سوریې د ملي حاکمیت ملاتړ کوي او سوریه باید د تروریزم په پناه ځای بدله نه سي. هغه ویلي د سوریې په اړه زموږ د دریځ اصل روښانه دی چې د سوریې ملي حاکمیت او عزت وساتل سي، څو د سوریې وګړي له بهرني مداخلې پرته د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. په سوریې کې له وروستیو تحولاتو راهیسې د لویدیځ او د سیمې د هیوادونو ځینو چارواکو دمشق ته سفرونه کړي دي. د امریکا د ډیپلوماتانو یوې ډلې تیره پنجشنبه دمشق ته سفر کړی و. تر هغه مخکې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په سوریه کې له اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې وې. د بهرنیو چارو لپاره د قطر د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز آل خلیفی د سوریې د تیر حکومت له نسکورېدو وروسته د قطر هوایي شرکت په لومړۍ الوتنه کې نن دمشق ته ورسید. بلخو د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن السفدی ویلي چې نن دوشنبه د سوریې له نوي واکمن احمد الشرع سره کتلې دي. دا لکه چې د بشار الاسد حکومت وپرځید، سوریې ته د اردن د یوه جګپوړي چارواکي لومړی سفر دی. اردن چې د سوریې له جنوب سره سرحد لري، د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د یوې سرمشریزې کوربه و چې د عرب هیوادونو، ترکیې، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماتان پکې راغونډ شوي وو، او دوی له څو کلنې کورنۍ جګړې وروسته په سوریه کې د قدرت د یوه ټولګډونه او سوله ییز انتقال غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان چې هیواد یې په سوریه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوه، پرون یکشنبه دمشق ته سفر وکړ. له هغه سره په ګډ خبري کنفرانس کې د سوریې نوي واکمن احمد الشرع ویلي چې په سوریه کې به ټولې وسلې د دولت تر کنټرول لاندې راوستل سي. الشرع ویلي د پوز پر نوي جوړښت له دفاعي او پوځي چارواکو سره له سلا مشورو وروسته به وسلول ډلې منحل او په منظم پوز کې شامل سي. بلخوا کرملین نن د ترکیې رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د سوریې د پخواني ولسمشر بشار الاسد میرمنه اسما فواز الاسد چې په بریتانیا کې زیږېدلې غواړي د طلاق له اخیستو وروسته له روسیې ولاړه سي. ترکی او عربی رسنیو یکشنبه راپور ورکړی و چې اسما اسد په روسیه کې د طلاق درخواست وړاندې کړی دی.
د مشال ډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې اونیزی خبرونه
سروې
په لسنیمو بجو
د کرخی په غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په څلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
تاسو مشال رادیو ته ورسید. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان نن کابل ته تللی دی. هغه هلته د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره ملاقات کړي او په دوه اړخیزو چارو ورسره غږېدلې دي. صادق خان په داسې حال کې کابل ته تللی چې پاکستان د طالبانو پر حکومت تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو مخنیوي نه کوي، خو د طالبانو حکومت دا ردوي او وایي داعش وسلواله له پاکستانه افغانستان ته اوړي او حمله کوي. په دې اړه زموږ همکار طاهر خان او روچی لږ مخکې ورسره بشیر گواش خبرې کړې دي.
کابل کې د پاکستان ځانګړي استازي غونډه کړې ده د طالبانو چې کوم سرپرست د کورنو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره. نو دا غیر وروستو چې کوم په کابل کې بیان خپور شوی دی، په هغه کې خو یو خبره ده شوې ده چې دواړو غاړو د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم اړیکې دي داغه په لا خوالي باندې او د شته چې کوم ستونزې دي مشکلات دي داغه په حل باندې دي بحث کړی دی. او د سره سره بیا د سراج الدین حقانی له کوله په دغه بیان کې ویلي شوی دی چې د اوسنی وخت کې دا لکه اوسنی حالت داسې غوښتنه کوي چې د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم امنیتي او سیاسي ستونزې دي د هغې د حل لپاره چټکې او مشترکه هڅې کوششونه وشي. نو معنی دا ده چې په دې ملاقات کې هغه چې کوم یو عمومي نظر دی د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم په اړیکو باندې په تعلقاتو باندې فشار دی، خرابې دي، ترنګلې دي، نو دا غي احساس شوی دی، په غي باندې خبره شوی ده. او زما خیر سفرم په داسې وخت کې د محمد صادق کیږي چې تعلقات ډیر خنه دي سره له دې چې په دې ملاقات کې بیا چې کوم د سراج الدین حقانی تر هغه په 11 دسمبر په یو ځانمرګي برید کې وجر شي او دا غ په وجنه باندې خواخوږی سرګند کړی دا او تعزیت د پاکستان د وزیر اعظم او د خارجه وزیر لخوا هم سراج الدین حقانی سره رسول دي. خو بهرحال سفر مهم دی او داسې مشال معلومات لري چې محمد صادق ممکن ده چې هغه نور غونډې هم په کابل کې وکړي، ځکه د تیر ورځ ماښام تلو چې په ایکس پاڼه باندې په خپله باندې دغه سفر ذکر هم کړ دی. نو وبګورو چې کله نورې غونډې کېږي د هغې نه وروسته بیا څه شیان مخې ته راځي. خو اړیکې بالکل د پاکستانی طالبانو په موضوع باندې هغې کې مشکلات شته، او خو بیا هم ډیر خلک باید داسې سفر ته په ښه سترګه ځکه ګوري چې په یو بل باندې تورونه هم لګي. نو په داسې حال کې ملاقاتونه ممکن ده چې څه نتیجې ورکړي، لیکن د تعلقاتو هغه نویت داسې دی چې ډیر په اسانه دغه مشکلات د حل کېدو به ډیر زیات لکه امکان نه وي چې په یو سفر کې دا مسلې حل شي.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو ته غوږ د دسمبر پر دوشتمه په خوست کې د ترکیې یو خیریه بنسټ د شهیدانو او معلولینو له 390 بېوزله او غریبو کورنیو سره د پوشاک د ژمنیو توکو مرستې کړې دي. مرستې ترلاسه کوونکو کورنیو که څه هم خوشي وشوده، خو له اړوند ادارو او مرستندوی بنسټونو یې د لا نورو مرستو غوښتنه وکړه. تر دې دمه په خوست کې 6000 معیوبین، 12000 یتیمان او 3000 کونډې په رسمي توګه ثبت شوي دي. نجیب لالو خیل په دې اړه رپورټ لري.
په خوست کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ د پوښاک ژمنۍ مرستې په 390 بېوزله او غریبو معلولینو، کونډو او یتیمانو وویشل شوې. په یادو مرستو کې چې 12 قلمه د پوښاک بیلابیل توکي پکې ول، ترلاسه کوونکو یې وویل د دوی اقتصاد کمزور دی او په راتلونکي کې د هم دوی سره اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه د ژوند په ټولو برخو کې مرستې وکړي. د مرستې یو تن ترلاسه کوونکي حاجي باری خان مشال راډیو ته وویل:
د افغانستان خلک چې دی ټول غریب دی، بده مستحقین نه یا بده مایوبین نه، ټول خلک غریب دی. اتیا پیسد نه وی پیسد خلک غریب دی. می غوښتنه دغه دوه چې د مرستې میته نریم زیت شي، که د موسسې طرفه وی که د حکومت طرفه وی.
د مرستو ترلاسه کوونکي وایي اړوندو ادارو، نړیوالو مرستندوی او خیریه بنسټونو ته پکار دی چې دوی ته د دا ډول مرستو پر ځای د دایمي ځان بسیاینې لارې چارې جوړې کړي. د خوست یو بل اوسیدونکی حاجی سردار خان وایي
مقصد چې دوی ته داسې وازه منا بربار شي کنه چې دغه دوی د لوس کاروبار وکړي، چې وکاسونی دی کاروبار وي. ځنه معلولین دي چې ډیر تکلیف سره مخ دي. د کور سرپرست سی ورغړد بزور ته لوړ شي، دوی ته په کار څوک سودونه ورکوي، دوی ته مرزه شي مرزه کار څوک پلاکه وسره کی.
بلور ته ځای چارواکي وایي دوی په دې ولایت کې سب شوی معلولینو، کندو او یتیمانو ته دروان مریسکال د نهه میاشتې امتیازات سپارلې دي. د معلولینو او شهیدانو چارو عامر مولوی عبدالرحیم وویل
څلور زر ته خو معلولینو ته امداد ورکړه ده، ساګ مو د نو میاشتو لپاره ته ورکړې دي حقوقو، او لا زره یتیمانو ته موږ حقوق ورکړې دي، او دوه نیم زره هغه ته کونډو ته موږ حقوق دي. هغه څو چې هغوی اسناد پوره شوي دي تصفیه شوي دي، بس هغه موږ ټول ته ورکړې.
په خوست کې د یو بهرني خیریه بنسټ لوري داسې مهال پر یو شمېر معلولینو، کونډو او یتیمانو ځینې ژمني توکي ویشل کیږي چې د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکي ویلي په افغانستان کې څه باندې 20 میلیونه خلک کافي خواړه نه لري، او یاد کورنۍ د ژمي لپاره بیړنیو او دوامدار خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د خبر پرتونخوا په سواد کې د بشري حقوقو او جمهوریت لپاره کارکونکو یوې ادارې د مدني فعالانو لپاره یو سیمینار جوړ کړی و. په دې غونډه کې مدني فعالانو د زده کړل چې بجټ څنګه جوړیږي او حکومت باید پیسې څنګه ولګوي. د غونډې برخوالو مشال رډي ته وویل چې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونه چې کله بجټ جوړوي نو نړیوال معیارونه په پام کې نه نیسي. نیاز احمد خان د دې سیمینار په اړه رپورټ لري.
سوات منګور کې د غیر دولتي ټولنې سی پی آی ډی چې د بشري حقوقو او جمهوریت پرمختګ لپاره کار کوي د ځای ټولنې عوامي ویلفیر سوسایټي په مرسته د سیمې بیلابیلو غیر دولتي ټولنو مشرانو مدني پالانو ته د حکومت لخوا سالانه بجټ جوړولو په عمل تفصیلي وینا وکړه. د یادې ادارې صوبایي مرستیال مشر شمس الهادي وروسته مشال ریډیو ته ویل چې مرکزي او صوبایي حکومتونه بجټ جوړولو کې د بنیادي اصولو خیال نه ساتي او هغه شوبو ته زیاتې پیسې ورکوي کومو کې چې سیاسي پیدا وي.
اراؤنډ 70% بجټ چې دی نه دی دو ډیپارټمنټ ته ځي، د آؤټ ریچ هم سیوا وي او د دې هیومن ریسورسز هم سیوا دي. نو موږ چې کوم انټرنیشنل سټینډرډ دی هیلت لپاره چې را کم از کم ها پر 1000 چې دینو 3.5 بیډ پکار دی پاپولیشن حساب سره، نو آز موږ ډیر زیات کم دی. دویم خبره دا ده د ایجوکیشن خبره موږ واخلو، نو په ایجوکیشن کې زمونږه چې کم ټوټل سپینډینګ دی یا بجټ چې کم دی هغه کم از کم چې کم ریکمینډډ دی 4-6% دی. بدقسمتۍ سره زمونږ هغه 2% هم دی، نو یو خو موږ دا وایو چې دا دی هم د هغې سټینډرډ مطابق کړی شي.
سیمینار کې شریکې د ضلع سوات دارالامان مشر نصرت اقبال ویل چې ورکشاپ کې د بجټ جوړولو په طریقه کار هم بحث وشو او د بیلابیلو شعبو لپاره د نړیوال معیار پیمانی هم وښودلی شوې.
مطلب زموږ د صحت کمه شعبه ده او د تعلیم کمه شعبه ده، باغی کې د سټیزنز چې سونه دي عام شهري عام خلک دی پی پوه شي چې زموږ بجټ الوکیشن وفاق په سطح باندې څنګه کیږي، د صوبې په سطح باندې څنګه کیږي، بیا د ضلع او بیا د ضلع نه هم نچلی سطح پر لکه یونین کونسل شو ویلیج کونسل شو باغی کې د دې بجټ الوکیشن څنګه کیږي، بجټنګ څنګه کیږي او دا کم چې مینیمم سټینډرډز دي، کم چې عالمی معیارات دي لکه د ڈبلیو ایچ او دی، د یونیسکو دی، د یونیسیف دی، سفیر سټینډرډز دي، دا چې کم دی کم از کم معیارات دي کنه چې داغې نه کم شي، نو مطلب دا دی چې اغا شعبہ به ترقی نشي کولی، خلقو ته خپل کم مقاصد چې اغا نشي ډیلیور کولی. نو دغه شان د صحت او د تعلیم په شعبہ کې سونه بجټ چې پکار دی، نو بدقسمتۍ سره زموږ په ملک کې اغا شان بجټینګ نه کیږي.
د بشری حقوقو په اړه وکیل سمرین حکیم وایي چې سیمینار کې د بجټ په اړه زده کړې وکړي او دغه معلومات به د بشری حقوقو لپاره کارکونکو نور غړو سره هم شریک کوي.
سو وکیل ایمانن په دې پروګرام کې چې می سواغست نو ماده زده کړو چې بجټینګ څه دی، دا غي د لپاره پلانینګ څه دی او کم ډیولپمنټل بجټینګ چې دی دا غي صفای دي، کم نون ډیولپمنټل بجټ چې دی دا غي صفای دي.
سیمینار په اخر کې ویل شو چې د سواد غیر دولتي ټولنې او مدني فعالان به بجټ جوړېدو او اسمبلونه پاس کېدو نه وړاندې په دا اړه لیکل شوی تجاویز د اسمبلی غړو ته لیږي. پاکستان کې هر کال د جون په میاشت کې وفاقي او صوبایي حکومتونه د کال بجټ اسمبلو کې پاس کوي او بیا هم په هغه پاس شوی بجټ محکمې عمل کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترانا لاندې
50 کال کې د دې ال شوی نو په میاشت کې او په دوکي او په سلور کې خدای نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم آزاد بھی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ٹرن والا خلق دین کے پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تھا چولے سگا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چکم امن زمین گاو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت فرز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، مشال ریډیو هر کال د کال په پای کې د ټول کال د مهمو پیښو رپورټونه تاسو ته وړاندې کوي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر په 2024 کال کې سویو هدفي وژنو ته کتنه کړې ده. هغه په دې اړه معلومات راغونډ کړي دي چې تر اوسه په شمالي وزیرستان او بونو سیمو کې څومره هدفي وژنې شوې دي او څومره خلک پکې وژل شوي دي.
2024 کال جنوري نه د دسمبر د غریپور تر فایل کې دو پورې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه یوازې شمالي وزیرستان کې شپږ درش هدفي بریدونو پیښې شوې. په دغو پیښو کې د سلویښتو زیات سیاسي ولسي مشران، ځوانان او هم ځنه پولیس سرتیري د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. روان کال شمالي وزیرستان کې د نورو مشرانو، ځوانانو تر څنګ ځایي خبریال کامران داوړ، سیاسي مشر او د تېر شو عامو ټول ټاکنو صوبایي اسمبلي لپاره آزاد نومان ملک کلیم الله، د جماعت اسلامي ګوند ځایي مشر ملک رحمان الله وزیر هم وسلوالو لخوا په هدفي بریدونو کې ووژل شول. د هدفي بریدونو او ناامنۍ ضد نه یوازې شمالي وزیرستان بلکې جاني خیل، بنو او لکی مروتو کې د ځایي ولس لخوا روان کال کې په وار وار احتجاجونه، جرګې او پرلتونه ترسره شول. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو او ملي جمهوري غورځنګ صوبایي ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د 2013 کال نه په احتجاجونو دي. یوازې سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې په وار وار کړې، خو نامنی ختم نشوا.
د نره کولې په سر باندې په دشاش کورشاش هدفې وژنې شوې دي. مختلف قسم خلک په نقشه شوې دي چې د ولس چې سمره د امن د پروژه خپل تکړه د سمره احتجاجي نه کړې دي. خدا ژغ به خې د سهرا ژغ ثبت شو ده، نه ریاست د ژغ چیرته په صحیح توګه بدله ده. اونی په اصلي معنی شدا کوشش کړه د چې په دې خوره او په دې وطن شي امن روشي.
شمالي وزیرستان کې د پولیسو وایان روف خان مشال ریډیو ته وویل چې د هدفي بریدونو ټولو پیښو د نامعلومه وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. د ترهګرې ضد پولیس نور د هغې ضد کاروایي کړي او ځنه وسلوال سی ټی ډي پولیس او امنیتي ځواکونو په نښه کړي هم دي. د ځایي خلکو او پولیسو په وینا روان کال جاني خیلو کې هم د هدفي بریدونو خواوشا شل پیښې ترسره شوې. جاني خیلو کې هم په دغه هدفي بریدونو کې تر دیر شو پورې ځایي مشران، مخاور، ځوانان او هم پولیس او اف سی ځواک سرتیري چې جاني خیل ول وسلوالو وژلي دي. هم لکی مروتو کې روان کال د 15 پولیس سرتیرو په ګډون یو شمیر ځایي کسان هم د وسلوالو لخوا په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د سوداګرو اتحادی او بنو امن جرګې یو مشر ناصر خان بنګش مشال ریډیو ته وویل چې روان کال هم دوی د امنیت ټینګښت په مخه احتجاجونه، د امن پاسون په نوم لاریونونه او ګڼې جرګې ترسره کړې.
امن د وجنه دلته کاروباري خلک ډېر سخت پریشان دي. کاروبارونه نشته، هر سړی خوف و خراش شکار دی. بنو شمالي وزیرستان او جنهیر علاقه کې تر اوسه هم د ټکلي کینینګ کیسونه سٹارټ دي.
د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه د دیوړان د 2023 کال کې سلور سلویش، 2022 کال کې اوه سلویخ او 2021 کال کې یوازې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو دریش پیته پیښې شوې وې. د پاکستان داخله وزارت لخوا د دسمبر په 14 جاري شوې بیان تر مخه روان کال لسو میاشتو کې 2801 استخباراتي معلوماتو پر اساس وسلوالو ضد عملیات شوي چې 301 سلویخ وسلوال پکې وژل شوي. د بیان تر مخه په لسو میاشتو کې په ملک کې د ترهګرې 1568 پیښې شوې چې 908 سلوې خیبر پښتونخوا، بلوچستان کې 1522، سین کې 24، پنجاب کې 10 او اسلام آباد کې 2 پیښې شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د فوز یو لوړ پوړي چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نوم اخیستل نه وغوښتل مشال ریډیو ته وویل چې روان 2023 کال کې یوازې شمالي وزیرستان کې 201 کماتیا وسلوال د مختلفو کاروایو په دوران ووژل. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، د سحر لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110، 14500، 15550 او 15880 کیلو هرتز، او د ماخام لشپږو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استه اوریدونکو، تر دې اعلان وړاندې مو د مشال ریډیو له خبريال عمر وزیر څخه په ریپورت کې وردل شي په دې روان کال کې تر اوسه پوری په شمالي وزیرستان او بونو کې څومره هدفي وژنې شوې دي. اوس د مشال ریډیو بل خبريال راشد خټک بیا دې ته کتنه کړې ده چې 2024 کال تر اوسه پوری د پاکستان د عدلی لپاره څنګه کالو.
2024 د پاکستان د عدلیه په خاص توګه د سپریم کورټ لپاره د لوی بدلون کال ثابت شو. سپریم کورټ سو مهمه پریکړې وکړې چې د ملک په سیاسي حالاتو یې ژور اثر پرې وته. د یو چیف جسټس د کار موده پایته ورسېده او نوې چیف جسټس وټاکل شو، خو دا ټول د معمول کارونه وو. په سپریم کورټ کې لوی بدلون هله راغی چې پارلیمان په 6 اکتوبر 26 آئینی ترمیم منظور کړو. د دې ترمیم زیاتره ماده په سپریم کورټ پورې اړه لري. د ترمیم په منظورېدو سره د سپریم کورټ د چیف جسټس د جوړولو طریقه کار بدل شو. هغه اداره چې د سپریم کورټ او های کورٹ جان ٹاکی یعنی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان د هغه په جوړښت کې هم بدلون راغی. د کال په پیل کې په ملک د انتخاباتو نه وړاندې د هغه وخت چیف جسټس قاضی فیض عیسی په مشرۍ کې د سپریم کورٹ یو بینچ د پاکستان تحریک انصاف نه انتخابي نخه واخیسته او د ګوند غړو په آزاد حیثیت کې پټکنو کې برخه واخیسته. خو وروستو په جولای کې د سپریم کورٹ یو لوی بینچ په اکثریت رائے سره تحریک انصاف یو پارلیماني ګوند ومنلو او الیکشن کمیشن آف پاکستان ته امر وکړ چې په پارلیمان کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې څوکۍ ورکړي. اگر چې دا تر اوسه عملی شوې نه ده او دا ته نظر روانه ده. په پېښور کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رډیو ته وویل چې په دې کال کې سپریم کورټ خپله ازادي وبایلله او د پارلیمان تابع شو، ځکه چې د 26 آئینی ترمیم تر مخه حکومت یو کشر جج هم د سپریم کورټ چیف جسټس جوړولی شي.
دا کال عدالتونو د پاره ډېر د اهمیت په دې حاملو چې ټولو کې لوی خبره زما په خیال چې کومه دې کې ودا د 26 آئینی ترمیم چې کوم شو دې سره دا شو چې د عدالتونو هغه هی ډانچا هغه سټرکچر چې دی هغه بالکل بدل کړی شو. نو قاری خدا سي چې دا ترمیم مین فوکس هم پدیو چې دا عدلی ازادي به په څه طریقه کمې دي شي یا قابو کولې شي. سپریم کورټ هم دوا ایسو کې تقسیم کړی شو ورکه دا آئینی بنچونو جوړ کړی شو په دې ترمیم په ذریعہ باندې. نو آئینی بنچونه بالکل یو جدا یو کنسپټ ورته وي. تاسو
پخوا به په چیف جسټس پسې د مشرۍ په لحاظ دویم جج د هغه ځای ناستې و، خو د 26 آئینی ترمیم نه پس د درې ججانو نومونه جوډیشل کمیشن آف پاکستان ته لیږل کیږي او اوس په جوډیشل کمیشن کې د پارلیمان د غړو اکثریت دی. نو هغه ترې د خپلې خوښې کس نوم راپورته کړي او چیف جسټس یې جوړ کړي. په 26 اکتوبر د چیف جسټس قاضی فیض عیسی د کار موده پای ته ورسېده، خو د هغه نه پس دویم مشر جج منصور علی شاه چیف جسټس جوړ نه شو، بلکې جوډیشل کمیشن آف پاکستان په دریم نمبر مشر جج جسټس حیا اپریدی په 26 اکتوبر د سپریم کورټ چیف جسټس وټاکلو. دغه شان د آئینی او سیاسي مقدمو د اوریدنې لپاره په ملک کې په لومړي ځل آئینی بنچونه جوړ شول. اوس نور ججان حتی چیف جسټس هم په سیاسي او آئینی معاملاتو کې لاسوهنه نشي کولای. په پېښور کې د آئین او قانون ماهر او د خیبر پښتونخوا بار کونسل آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې پارلیمان یو بالا اداره ده او حق لري چې په نورو ادارو نظر وساتي.
چې پارلیمنٹ بالکل ٹھیک کار وکړو، خپل اختیارات واغستل، خپل اختیارات استعمال کړل. بیا یو خبردار چې لکه په آئیډیل سٹیټ کې نمنګ اوسېګو نمنګ آئیډیل سچویشن کې دا یو کې دی شي چې لکه یو سٹیپ مخ کی خو لکه خه خبر دای عوامي نمائندگان منتخب نمائندگان په دې باندې پوه شي چې بای زمونږ د نیر وز د پرونه نه خدا خلک ودا وي چې په شپږشت ترمیم کې ډیر زیاتې خبرې دي، ډیر مسلې دي، خصوصي توګه باندې د ججز په اپوینټمنٹ باندې دا یو ایشو مخه توس راځي. خو خیر دا به ټکیږي، دا به داسې وشي چې دې کې دی شي بیا اشتم ترمیم راشی بیا اتیشتم راشی د عدالت د پاره او د پارلیمنت د پاره 2024 کال چې دا خراب نو بلکې زبوی مجدا خو.
سپریم کورټ په دسمبر یعنی د کال په اخیرنۍ میاشت کې پوځي عدالتونو ته هم اجازه ورکړه چې ملکی کسانو ته ورکول شوی سزاګانې اعلان کړي او په 28 دسمبر پوځي عدالتونو 25 کسانو ته سزاګانې واورولې. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه‌نگار همایون کاسی ډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې د عدلیه او پارلیمان ترمنځ د واک جنگ په کال 2023 کې پارلیمان وګټلو، خو دا جنگ لا پای ته نه دی رسېدلی.
بالکل دا تیر کال چو دا ډیرو حوالو باندې ډیر تغیرات رااله. لمخه چو دا جوډیشل اکټیویزم ډیر زیات وو او دا پارلیمان سپریمیسی نه منله. نو اوس خو په یو حساب خو پاسولی توګه خو غلط نه ده چې پارلیمان ته اختیار ورکول سوی دی زیاته او پارلیمان سپریم سوی دی او دا عدلیه ځینې اختیارات کم سوی دي. خو په مسله دار د پاکستان رنګ ملک چې دلته پارلیمان په خپل اختیارات نشي استعمالولی کنه، خپل اوس دلته قانون سازي وکړي د اسټابلیشمنت په وینا باندې. اوس که سبا اسټابلیشمنت ورته وایي چې تاسو بیرته د عدلیه حکی قانون سازی وکړي دغه پارلیمان به بیرته کار کوي.
په 2023 کې د چیف جسټس د کار موده هم 3 کاله وټاکل شوه. په خوا د چیف جسټس د کار موده نه وټاکل شوی او د عمر په پوره کېدو باندې دنده ختمېده. دغه شان په سپریم کورٹ او اسلام آباد های کورٹ کې د ججانو شمیر هم زیات شو. پارلیمان په 14 نومبر د سپریم کورٹ د ججانو شمیر د 1/4 زیات کړو او د اسلام آباد های کورٹ د ججانو شمیر د 9/2 ته ورسولو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.